نفيسك
بل هي مقيم نائب تاستر استري مشي افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزن نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولس مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر له مشر سره د سولې اړوند موضوعاتو خبرې وکړې. تاوتریخوالي پای ته رسولی د موضوع مهم ټکی و. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. په میانمار یا پخوانۍ برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لارون کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د بلوڅانو وروستۍ وژنې وغندلې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفرې ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندې کول وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغو هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم لاړ شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د درېو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. دغه ټولنې ویلي د دې ټلویزیون د درېو کارکوونکو مرسل واحدي، شهناز روفي او اسعدیه سادات وژنه سخت خواشینونکې پیښه ده. د انعکاس ټلویزیون دا درې کارکوونکي د سېشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې په ډزو ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت اخیستی، که څه هم طالبانو په جلال آباد ښار کې پر ښځینه خبریالانو د حملې مسؤلیت رد کړی. خو اروپایي ټولنې په دې خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان په مستقیم او یا هم د اوربند سره په مخالفت سره د ملکیانو د اکثریت مرګ ژوبلی او هدفي حملو مسؤول دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې په یو خبري کانفرانس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درېو ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویې ویل د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي چې په تېرو شلو کلونو کې په ډېرو برخو کې وده کړې زیندۍ کړي. نوموړي وویل موږ غواړو چې د دغو وحشي وژنو په اړه شفافې څېړنې وشي او معافیت باید پای ته ورسول شي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
د انعکاس ټلویزیون دغه د درې وژل شویو خبریالانو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازی کریستینا شرینر بورګینر دا لیکله چې پوځ کودتا کړی یوه تر ټولو خونړۍ ورځو بلله او زیاته کړه چې په تېرې یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو د څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز ربړي ګولیو او وژونکو وسلو څخه کار اخلي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوځ کودتا کړې دا هیواد تقریبا هره ورځ د مظاهرو شاهد دی. پوځ د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي په کور کې نظربنده کړې او د هغې د ګوند یو شمېر نور مشران یې نیولي دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضي لاریونونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه غونډه رابللې ده. د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکانو ډزې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضي لارون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22 لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمیر له دې زیات وي. سربیا او کاسوو ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې که د دې ټولنې غړیتوب غواړي د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره دې خبرې بیرته پیل کړي. میروسلاف لایچک وروسته له دې چې سیمې ته د سفر په مهال د کاسوو له پلازمینې پریشتینا لیدنه وکړه د چهارشنبې په ورځ د سربیا پلازمینې بلګراد ته ورسېد. کاسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړې، خو بلګراد دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر له مشر سره خبرې وکړې.
د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي او باندې باید عملي شي.
په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو ډېری ښځینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي.
د سو میاشتو را په دې خو د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
څه ډول سوله بشری حقونو مسله خوندي کولای شي؟
نننی ټولنو کې موږ هغه حالت د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشری حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشری حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړ وي، هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نشي.
په دې اړه نور د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو په اونیز خپرونه کې اوریدلی شئ. په بل د ژوند په شیبو خپرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې.
ملمستیاوی یا پایوازی دو دولدی، یو مخی واده او بل روس لواده.
او په نړیوال موضوعاتو کې به د روسیې د حکومت د مخالف الکسی نوالنی له وروستیو څرګندونو خبر شي. مننه چې ازادي راډیو اورید. خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما له رئیس دیبورا لاین سره پرون خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې امریکایي چارواکو افغان ویلي چې افغان حکومت ته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه نوې طرحه سپارل شوې ده. دغه طرحې له مخې د سولې په روان بهیر کې ملګرو ملتونو ته زیاته ونډه ورکول کیږي. نور به د ملالۍ بشیر پر راپور کې واورو.
افغان چارواکی وای ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له رئیس دیبورا لاینز سره په کابل کې په وکتنه کې د سولې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی دی. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې د چهارشنبې د ورځې په دې غونډه کې دواړو لوریو د ټول شموله سولې پر موضوع خبرې وکړې. هغه د مارچ په درېمه نیټه ماښام ازادي رادیو ته وویل چې خبرې هر اړخیزې وې.
په دې ملاقات کې د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو باندې خبرې وشوې. همدارنګه د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي او ورباندې باید عملي شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم دا لیده کاتشه یاد کړی دی. د ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د ټول شموله سولې او د افغانستان په ملاتړ د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو وغږېدل. یوناما په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په دې غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او یوناما د رئیس دیبورا لاینز تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل سوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان حکومت ته د سولې په تړاو یوه طرحه سپارلې ده چې په خبره یې د سولې بهیر چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د دې طرحې له مخې باید ملګري ملتونه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د یاد چارواکي په وینا د افغانستان په سوله کې باید د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکارۍ په خاطر دغه اداره باید د افغان سولې لپاره یو استازی وګماري. افغان حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنی چارو وزارت د دغه چارواکي او هغې طرحې په اړه چې خلیلزاد حکومت ته سپارلې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. په هیواد کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د پلاوي ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2020 کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې هدفي حملې زیاتې سوي او شاوخوا یوه اونۍ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په پرتله هدفي وژنې 15% زیاتې سوي دي. په دغو کسانو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. افغان حکومت د دغه ډول حملو پړه پر طالبانو اچوي خو طالبانو تر ډیره په دغو بریدونو کې لاس درلودل رد کړي دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې د اونیزې خبرونې وار دی. په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو موضوع او د سولې اړوند وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وژنو د وژنو په اړه خپګان څرګند کړ او ویل چې دغه وژنې باید پای ته ورسول شي. په خزینه خبریالانو او د رسنیو پر خزینه کارکوونکو او د مدني ټولنې پر خزینه فعالانو وروستیو بریدونو هم د دې ټولنې د دې قشر په منځ کې ډېرې اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر افغان خزینه خبریالانو څرګندونې به واورو.
اوسنی وضعیت موږ ژورنالیستانو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. او هر ورځ موږ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي. هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نخښه کیږي. په دې تړاو زمونږ ستونزې او زمونږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ بچی شي. موږ هیڅکله هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي، او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نور ته ورسوو.
بدبخته چې په دې وروستیو کې د سومې شورا په دې خدای افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورسره بل سختيږي، او هیڅمه ډیر دي ته مجبور سي چې بل خردم دغه بعد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پر دې او بیرون لاړ شي. دا یو هغه غلط دی چې په افغانستان کې خبریالان زوروي او نشي کولای چې په ډاډمنه فضا کې دوی خپل کار ته دوام ورکړي.
د یو شمیر افغان خزینه خبریالانو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې له سولې سره هممهاله په دې هېواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب هم ډېر ټینګار کېږي، او هم د ښځو په برخه کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې دي. خو څه ډول سوله د بشري حقونو دغه ترلاسه شوي پرمختګونه خوندي کولی شي یا تامینولی شي؟
تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. همدا یې د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري، یو مهمه موضوع ګڼل کېږي. کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري؟ باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي، هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
د اساسي بشري حقوقو د خبرونې یو برخه مو واورېده. وړاندې بشپړه خبرونه مهیروي د خبرونې په دوهم نیمه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو ورځپاڼو هم په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژنې پیښې ته پام اړولی دی. اسدالله لودین ته په غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د یوې رسنۍ د دریو ښځینه کارکوونکو په وژلو یو مطلب خپور کړی. دغه کارکوونکي د سې شنبې په ورځ په دوو جلا جلا پیښو کې په ډزو وژل شوې چې مسؤلیت یوه ورځ وروسته داعش وسلوالې ډلې ومانه. نیویارک ټایمز لیکلي د پیښې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا ډېرې کړې. لیکنه کې وړاندې راغلي دا پیښه افغانستان کې په یو خطرناک حالت کې شوې ده، هغه هم دا چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت خراب دی، او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر دې فکر کوي چې د مې میاشتې له مهلت وروسته افغانستان کې خپل سرتیري پرېږدي او که دغلته ماموریت پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په باور که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، طالبان به د جګړې په لیکو کې پیاوړي او بریالي شي، او قطر کې به د افغان دولت پر مرکچیانو هم خپلې غوښتنې ومنلی شي. میل آنلاین خبرونه هم په وروستۍ ګڼه کې د انعکاس راډیو تلویزیون د کارکوونکو پر وژنې لیکنه کړې ده. لیکنه کې راغلي افغانستان کې دیموکراسي په نازک حالت کې ده، ځکه دغلته حکومت د 2019 کال له ټاکنو وروسته د یوې سیاسي معاملې او د قدرت د ویش پر اساس رامنځته شوی. د مطلب په دوام کې راغلي چې شل کلنې جګړې د افغانستان زیربناو ته سخت زیان اړولی، دفاعي لیکې کمزوري کړي، او حکومت ته د ملکیانو ساتنه سخته کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د روان وضعیت او د امریکایي ولسمشر جو بایدن د غوراویو په اړه لیکنه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر اوس دوه غوراوي مخکې لري. لومړی دا چې د خپلو ځواکونو د وتلو لړۍ ته دوام ورکړي، هغه لړۍ چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل او د ډونالډ ټرمپ په اداره کې ګړندۍ شوه. لیکنه کې دویم غوراوی دا ښودل شوی چې بایدن په افغانستان کې د هوایي ځواکونو په ځانګړې توګه ځانګړو ځواکونو د ماموریت پر دوام غور وکړي، او دغه سرتیری له کوم مهالویش پرته له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پرېږدي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې ټول امریکایي ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې یعنی څه کم دو میاشتو پورې له افغانستانه ووزي. خو اوس د جو بایدن اداره پر دې تړون غور کوي او طالبانو هم ورته ویلي چې باید پر خپله ژمنه ودرېږي.
ازادي راډیو اورې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې روان کال د تیر کال په پرتله 15% کې اورښت کم شوی او راتلونکي کال به افغانستان وچکالۍ په مخ کې ولري. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
باز محمد د بادغیس ولایت د مخور ولسوالۍ اوسیدونکي په کرنه بوخت دي. نوموړی وچکالۍ او د څارویو له منځه تلو ته اندېښمن دی.
خوشحالي هست، بارندگی نیست، دو تا باران شد، الی گوسپانده
دوا هیڅ نه روان کال دوا دلدل تا واور وي دی بیا و نشو
په ما سره برام شو کښ نه سکه نه
اندېښمن دي. کورابیا او خلک د وچکالۍ د عمله د هرات خواته
سي بل بختي بادغیس از بلې مرغو هم خوشحالي زیات.
هغه وایي کچېرې په راتلونکي کې باران ونسي کرکیله به یې وچسي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو په اساس روان کال د ورښت کچه د تیر کال په پرتله 15% کمه سوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په کچه په 22 سټیشنونو کې هوا پیژندنې وړاندوینه ښکاره کوي چې د 2000 کال او 2019 کال په پرتله شاوخوا له 10-15% د ورښت کچه راښکته شوې ده.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالۍ ته په اشارې سره وایي چې په معمولي ډول په هیواد کې د ورښت کچه 250 ملي متره وي خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 ملي متره ورښت سوی. دا دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
بارندگی امسال متاسفانه پایین تر از حد نرمال و تنی بارندگی
روان کال له نرمال حالات د ورخت کچا کما و یعنی په ځینو سیمو کې 40 ملي متره ورخت شوای. نو راتلونکي کال اټکل شوای چې په شمال او شمال ختیځو سیمو کې وچکالی وي. موږ د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال له لارښوونې او پلان سره سم ټیمونه توظیف کړي دي.
ټیم توظیف شوه ټیمای تخنیکی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د معلوماتو له مخې 45% افغانان په کرکیله لګیا دي چې له ورښت او اوبو سره نیخ په نیغه اړیکه لري. خو ځینې کارپوهان د تیرو 15 او 40 کلونو د وچکالۍ تکرار ته اندېښمن دي. د دوی په باور د ورښت کچې کموالی نیغ په نیغه له بېوزلي د حاصلاتو له کموالي او د کورنیو بې ځایه شویو له ډېروالي سره اړیکه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تجربې دا ښودلې ده چې کله وچکالۍ رامنځته کېږي هلته یو تعداد ډېر عمده د وحشي ژویو پناهګاوې او د اوبو ایکوسیستمونه تخریبیږي او له منځه ځي. او دا په مجموع کې که چیرې موږ دې ته فکر وکړو ښه تصویر موږ ته نه را په لاس کوي.
د نوموړي په وینا په احتمالي توګه اقلیمي بدلون د ګلخانهیي ګازونو زیاتوالی د نفوس ډېروالی د ورښت د کموالي اصلي لامل دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومتي بنسټونه د وچکالۍ د کنټرول او زیانمنو ته د رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د کندز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ډاکترانو ډیر شخصي کتنځایونه جوړ کړي دي خو په روغتیایي نورمونو برابر خدمتونه خلکو ته نه رسوي. دوی دغه راز د ډاکتران په دې هم تورنوي چې ناروغانو ته له حده زیات د درملو وړاندیزونه او وکوي او نسخې ورکوي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د زیات شمېر ډاکترانو شخصي کتنځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکي ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازي راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونه تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي هغه زیاته کړه
د مریض دپاره لپاره داسې سهولت وي، نو باید هغه ډاکتران چې دی معاینه خانه لري، معاینه خانه باید لندې منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه، د انسانیت له لحاظه، د بشر دوستی له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دی په دوم دریم منزل کې کینی او مریض ورته په دې تنګو زینو کې هلته پورته کیږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکتران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډیر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکترانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډیرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبي لري، مثلا په دا درې منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته شي او کته شي، یعنی دا ډېر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض چې پښې یعنی زړه قوت چې ونه لري پښې هم کار نه کوي، څنګه کولی شي چې دا پورته شي او کته شي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره د اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. هغه وایي
دا ډاکتران نه دي، دا ګرد قصابان دي. ما زه یو مریض سوی نه یې سور سوخته بسته کڅوړه درته ډکه کي. دوی سریل دا دواخانو سره تړلي دي، هم دا دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کړي دي چې دغه دوا زموږ څه رقم خرڅه سي، څنګه یې خرڅه کړو. د خلکو صحت ته توجه نه کوي، فقط خپل دواوې خرڅې کړي او همدا خلک لوټ کړي او جیبونه یې څنګه خالي کړي ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري، هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمېر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لاره پالي.
بدون حذف کې یو احساس مسؤلیت کنن به خاطر نفع شخصي خود، اینا معاینه خانه های غیر معیاري میسازند.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي، دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خانه جوړې کړي چې د ناروغ له لاسرسي څخه لري دي، او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وي پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسان الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې موږ خپل تمام دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړي او د دې په اصلاح کې چې موږ کار کوو، نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیم ته ضرورت لري. ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې، هغه چتن نه اصلاح کې موږ د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شو او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده، چې ان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر په توګه د کار کولو جواز ولري، د پیسو راټولولو په خاطر شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د حکومت مخالف الکسی نوالنی چې د روسیې و تر ټولو سخت زندان ته لیږدول شوی، په لومړي پیغام کې په زندان کې د خپلې استوګنې په اړه یو لړ څرګندونې کړې چې نور به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
الکسی ناوالنی د مارچ په 3 نیټه پر خپل انستګرام پاڼه په پیغام کې ویلي چې دی په کلچوګینا ښار کې په 3 توقیف خونه کې دی او هلته له نورو بندیانو سره شناخته سوی دی. د لیکلي هر څه سم دي او دلته هر ورځ د قدم وهلو لپاره هم ځایسته. د زیاته کړې چې له ده سره په زندان کې نور کسان او دی ډوډۍ وچوي او بیا یې خوري، ځکه د زندان له دوکانه د ډوډۍ اخیستلو اجازه نه لري. رسنیو راپور ورکړی چې ناوالنی به په یو داسې زندان کې ساتل کیږي چې له نور نفوسه لیرې د مسکو په 100 کیلومتره کې موقعیت لري. دا زندان د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې تر ټولو سخت ګڼل کیږي. د روسیې حکومت د فبروري په 28مه تایید کړ چې ناوالنی له مسکو څخه بل ځای ته انتقال شوی دی، چیرته چې دی له جنوري میاشتې راهیسې بندي و. ناوالنی په جنوري میاشت کې روسیې ته له رسېدو سره په هوایي ډګر کې ونیول سو. دی له درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون سو. په تېر اګست میاشت کې ګڼو لویدیځو لابراتوارونو معلومه کړه چې دی د نوویچاک کیمیاوي موادو په کارولو سره مسموم کړای شوی و. روسیه په دغه پیښه کې لاس درلودل رد کړي، خو ناوالنی ویلي چې د ده د وژلو امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی و. ناوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد فعالیت کوي. کله چې دی د درملنې لپاره په جرمني کې و، په فبروري میاشت کې د مسکو یوې محکمې دی په 2.5 کلونو باندې محکوم کړ. پر ده تور دی چې په 2014 کال کې د فساد په قضیه کې له ضمانته سرغړونه کړې ده. د ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی له نیول کېدو سره په روسیه کې لاریونونه وسول، خو حکومت د ده د ملاتړو ځپنه پیل کړه. اروپایي ټولنې او امریکا د مارچ په 2مه نیټه د ناوالنی د قضیه په تړاو په روسیه نوي بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو اثر لیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې و سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون د درېو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او ویل چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د درېو ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل د دغو حملو عاملان باید ونیول شي او مجازات شي. په میانمار افغاني برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي کریستینیا شرینر بورګینر دا له کله چې پوځ کودتا کړي یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاته کړه چې په تېر یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضي لارون کې ګډون وکړ. دوی د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 28مه لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمېر له دې زیات وي. د مولداویا ولسمشر مایا سندو وای اروپایي ټولنه د هیواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی ښودلی چې له مولداویا سره به په قضایي او اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو تکای کام یا ازادي راډیو تکای اورګ. د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د ازادي راډیو دوهونی ځ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د بشري حقوقو موضوع د سولې په لاره چړلې او د غرض د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د ملمسیا یا د پیوازي موضوع ته کتنه کړې ده.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په سولې او بشری حقوقو خبرې کوو. دا چې د سولې مفهوم څه دی، په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي. په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګې له مشرې غلې حنیفې ګیروال سره خبرې وکړو. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې د بشری بشری حقونو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه؟
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشری ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. یعنی تل بشری ټولنې او د بشری ټولنو همدا د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کېږي. کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري؟ باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي. همدارنګه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کېږي. یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي. او د بشري حقونو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دوی حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګه وکتل شي او د هغوی په رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کېدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي، په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسی مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 22مه ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو لاري خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي. هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه یې شمېري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلای شي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کېږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کېږي. یعنی ټول دولتونه مکلف دي چې په خپلو ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څرنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کېږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کېږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یوه مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړ وي. یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. مونږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي. او هغه وخت یوه سوله شفافه کیدای سي او یا عادلانه کیدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي، او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه پروخنایي کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمېرل کېږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي، چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي هغه سوله ته موږ کوای سو چې عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم ویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي، او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټول غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي، چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسې کې شمېرل کېږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته شوی له منځه ولاړ نه سي. هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي، او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي. ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي، او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي، او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محرومه سي.
بل خبره د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې عقدې، ډېرې دښمنۍ، ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي، او د دې حل وخت نیسي. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سولهییز ژوند رامنځته کولو ته ځان اماده کولی شي، او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته کتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا 40 کال جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زمونږ هموطنان هم د دې دانسې زغملی چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي، او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې، د یوې عادلانه سولې په شرایطو کې وویل، چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف، یعنی طرفین کله چې سره کینی، دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي، او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي، او هغه درخواستونه چې خلک لري، چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکو نه کوای سي چې بعضی خلک وبخي، یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي. زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کاجی بده کوم
ارغا حس به تکړه حس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. د پایوازی د دود پاکله څومره په هیګي
یعنی هغه مېلمستیاوي یا پیوازي دوه ډوله دي، یو مخکې له واده او بل وروسته له واده.
نوی ناوی ته د خپلوانو او دوستانو لخوا ډوډۍ کول یا پایوزی کومې ښېګڼې لري؟
په افغاني فرهنګ کې د میلمه پالنې ډول ډول دودونه او ځانګړنې شته چې د ناوی د میلمه کولو دا هم یو له هغو دودونو څخه ده چې میلمه پالنه او د دوستانو ترمنځ ښې اړیکې پکې ښې ځلیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر منوتونکو، کله چې دوه کورنۍ په خپلو کې خېخي کوي، لامغه پایله څخه تاګ راتاک او یو بل ته ډوډۍ کول شروع کیږي. له واده مخکې د خېخانو په کور کې د ناوې او زوم خپل خپلوانو ته میلمستیا پیوزی وی. بیا له واده وروسته چې دوستان ناوې خپل کور ته میلمنه کوي، هغه هم د پیوزی په نوم یادیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ د برخې رئیسه محبوبه بابکرخیل د پیوزی د دود پاکله وایي چې له ډېر پخوا راهیسې په افغاني ټولنه کې رواج دی.
پایوازی یو خاص میلمستیاوی دی، اگر چې په افغانستان کې ډیر رسم و رواج دی، په ټولو سیمو کې د افغانستان زموږ د هیواد مختلفو شکلونو بیلابیل شکلونو رواج دی. د خلکو خپله هیله ده چې باید پایوازی میلمستیا کوي، یعنی هغه میلمستیاوي یا پایوازی دوه ډوله دي، یو مخکې له واده او بل وروسته له واده. دا مخکې له واده چې کله هلک او جلۍ سره د یو بل په نامه شي یا په مرتبه چې نامزاد شول، یا د هلک کورنۍ ځان داسې دغه بولي چې یو پایوازی باید وکړي، یا د نجلۍ کورنۍ ته میلمستیا کوي د هلک کورنۍ، خو نجلۍ نه ورځي دې میلمستیا ته، یوازې د نجلۍ کورنۍ چې هغې کې پلار، مور، ورور، خویندې، ورونه، ماما، کاکا، نژدې خپلوان د نجلۍ. خو دا دې پورې اړه لري چې څوک څومره وس لري، هره کورنۍ خپل د وسې پورې د هلک کورنۍ که چېرته د پایوازي لویه ونیسي، یعنی ډېر میلمانه وغواړي، کېدای شي ډېر کسان وغواړي، او کېدای شي چې لږ هم یوازې د نجلۍ کورنۍ وغواړي. یو وخت ډوډۍ که ماښام وي که غرمه وي پخېږي سره کیمي.
هغه کسان چې پایوازي ته غوښتل کېږي، دوی هم له ځان سره بېلابېلې ډالۍ اخلي او د ناوې کور ته یې وړي. د ننګرهار اوسېدونکی اسحاق مومند وایي چې د دوی په سیمه کې پایوازي یو مهم دود دی.
زمون په ننګرهار کې رواجونه داسې دي، کله چې یو ونجلۍ یو چا په نوم باندې سي کوژده نسي، بیا د هغې د دسمال وي، بیا د خوږه کاسه ورته وي، بیا کوژده وي، وړوکی دسمال، لوی دسمال، او هغې نه وروسته واده وي. زمونږ بیا له واده نه وروسته هم رواجونه شته دي. دغه جلۍ چې له کوم کور نه واده سوي په بل کور باندې، یعنې د دې جلۍ پلاردانۍ چې دا ورځي هغه ته اډیا وکړي، نه بل کلي ته، دا یو کلي نه ښار ته واده سوي یا چېرته واده سوي، نو بیا د دغه کلي دغې جلۍ د پلار سي څوک دي، دوی ټول سره راټولېږي، بیا ځان سره څوک تخفي اخلي، څوک ورسره کنه چا سره نغدي پیسې هغه اخلي، چا ځان سره دا نری وریجې اخیستي یو من نیمن قدر ده، او ځینې ښځې چې هغه بیا کورني چرګان ځان سره اخلي، هغه ناوې کره وړي یا نورې تحفې اخلي. که سهار له خوا نه ورځي هم لس بجو چای مو سره خوري، بیا له هغې نه وروسته غرمې ډوډۍ هم هماغې سره خوري. بیا هغه د ناوې چې کومه کوره تللې، هغوی سیل هم کوي، ساز و سرود هم کوي. نو ټول ورځي کله چې ورغله هلته بیا خام میله کوي سره، بېرته مازدیګر ماسپښین مهال چې کېږي، ټولې ښځې بېرته له هغه کور نه راځي، بېرته ټول خپلو کورونو ته ځي. ځینې ښځې بیا چې کله ناوې کور ته ورغلې نه وي، هغوی بیا د پلار کور ته ورته راځي، بیا مبارکۍ ته ورته راځي، ټول کلیوال شاخوا خلک راټولېږي، څوک ورته تحفې راوړي، څوک ورته نغدې پیسې ورکوي، څوک یې دیدن په نامه باندې شوی ورځي دیدن وکه به سل افغانې، دوه سوه، پنځه سوه، زرو، هر چا چې څومره وسې یا څومره پیسې په لاس کې بیا ورکوي. ځینې خلک ورته تحفې راوړي، ځینې خلک ورته خواږه راوړي، چاکلیټ راوړي، یو شی بل شی ګوړه ورته راوړي. نو زمونږ په ځای کې دغه رواج په دغه ډول لمانځل کېږي.
د ناوې د کورنۍ لخوا چې کوم شیان د زوم کورنۍ ته ورکول کېږي، نو ښه خواړه او ښه تحفه بیا هغه ګڼي چې ناوې خپله خواري ورباندې کړې وي. د اترای ادارې د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس سید شینوارای د خپلې سیمې د دود پاکله وایي.
دود داسې ده چې د دسمال د ورک نه وروسته د کورنیو ترمنځ د خیخې راشدرشه شروع کیږي. په هغې کې یو مراسم د کوژدې وي، بل پکې د شودو وي، او دریم پکې د دواړو لوریو نه یو بل ته مېلمستیا وي. د زوم د کورنۍ لخوا زوم، د زوم ماما، مور یې، خور یې، ترور یې او همداراز ورونه دا غوښتل کیږي. د خسرګنۍ کورنۍ ته ورځي، اول ورته خسرګنۍ ډوډۍ کوي، نو چې خسرګنۍ ډوډۍ وکړه بیا زوم ته هلته جامې ورغوندي، واسکټ ورته کوي، څپلۍ ورته اخلي. خپلوان چې څوک ورسره تللي، ښځینه او هغوی ته بېلې جوړې ورکول کیږي، همداراز نارینه ته بېلې جوړې ورکول کیږي. او د ناوې په لاس ګنډل شوي دسمالونه، خامک شوي دسمالونه دا ورکول کیږي، سپین. البته د نجلۍ په لیاقت باندې هم دلالت کوي چې نجلۍ څومره تکړه ده، لاسي کار یې څومره قوت لري، خواله لري، دا ورکول کیږي. په دې کې یو جالب دود دا ده چې زوم تل رانه باسي، نو زوم به ټولو خینو ته، خواخې ته، د انجلۍ ترورګانو ته، د انجلۍ نورو خپلوانو ته، هغوی ته به ځانګړي داسې یو شیرینی غوندې ورکوي. یو ماشوم به پیدا کیږي، هغه به د دوی نه څپلۍ پټوي، بیا به هغې ته هم پیسې ورکول کیږي. څپلۍ یعنی که زړی که نه وي، خو بیرته به د هغې کورنۍ نه دا څپلۍ چې په څومره قیمت باندې اخیستی، کیدای شي دوه چنده درې چنده قیمت باندې دی، هغه بیرته راخلاصې کړي. نو دا د زوم دغه دی. بیا زوم داسې یو ځای کې تیریږي چې هلته ناوې پټه ناست دی، انجلۍ وکولی شي د خپلو سهیلیو سره چې خپل راتلونکي خاوند یا هم د ژوند ملګری یو څرک یو نظر وګوري. نو خو هلک بیا دا دغه نشي کولی چې انجلۍ وګوري. دا د دوی ترمنځ مېلمستیا چې په شینواري اصطلاح کې ورته د ډوډۍ مراسم وایي، یو بل ته ډوډۍ وکړه، دا دغه کیږي. کورنۍ هغه څه پخوي چې د دې کورنۍ ډېر زیات خاص وي، که نه د کورنۍ دپاره چې بله کورنۍ نشي پخولی. او دې کې زیاتره کار په انجلۍ باندې کوي چې هغه خپلوانو ته وښیي چې ګواکې دا دومره اخلي پخلي کې هم لایقه او بااستعداده ده.
بخت زمین هغه میرمن ده چې له خپلې پایوازۍ څخه خوږې خاطرې لري. ورته غوږ شي.
اول ځل خو مې چې مور پایوازي وکړله، کلچې وې، کیک وې، او تازه میوه وو، او بیا کمیس راکو.
غیر له مور نه دي نور کوم خپلوانو پایوازي در
کړل؟ اصل خور مې بوتلله، ما نور داسې ماما خوستر کورو، خاله خوشو کورو، داسې خپلو خپلوانو بوتلم. چا بیا ټیکری راکو، چا کمیس راکو. پیوازۍ ته به په تمه وم چې څه وخت به څوک ډوډۍ کوي، څوک به خپلو خپلوانو کره لاړ شم، یو ته بله وګورم چې یاد یې دل مې خفه کېدلم. ورپسې
تر ټولو ښه کالي چا در کړل؟ او هغه څه رقم و؟
هغه به یا بخمل و، یا به ګاج بخمل و، یا به یو بله مساتیکا وه، یعنی دا شیان به و.
په پایوازۍ کې چې خلکو ټوټې در کولې، که نه دا دې بیا ګنډلم او که به دې کار نه وی؟
نه، که خوښ به مې شه ګنډل به مې، چې خوښ به مې نه شو بیا به ماسې پاتې و.
د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی داود نظم وایي چې مېلمستیاوې چې په هغو کې پایوازي هم شامله ده، د دوستانو ترمنځ خپلوي غښتلې کوي.
په افغاني فرهنګ کې د مېلمه پالنې ډول ډول دودونه او ځانګړنې شته چې د ناوې د مېلمه کولو چې له واده وروسته د هغې دوستان هغه مېلمه کوي، دا هم یو له هغو دودونو څخه ده چې مېلمه پالنه او د دوستانو ترمنځ ښې اړیکې پکې ښې ځلیږي. کله چې یو هلک او جلۍ سره واده وکوي، له هغې وروسته د هلک طرف دوستان او د ناوې طرف دوستان هغوی مېلمه کوي، د هغوی کورنۍ هم ورسره مېلمه کوي، او بیا د هغوی ډیر قدر و عزت کوي، ښه خواړه ورته تیاروي، ناوې ته ښې جامې ورکوي، او شاته یا شاوو ته هم جامې ورکوي، چې په دې توګه د دې دواړو کورنیو ترمنځ د راشه درشه دروازه پرانیستل کیږي، ځکه ورته پایوازي هم وایي. او له دې وروسته بیا یو د بل په غم ښادۍ کې سره اشتراک کوي، هغوی سره پیژني، او یو له بل سره یې اړیکې لا تقویه کیږي. دغه دود د افغانستان په مختلفو برخو کې شته، چې یو له هغو څخه د کابل ولایت د پغمان ولسوالی هم ده، چې دلته هم دغه دود لا هم شته، او دوستان لا په دې دود کې یو له بل سره سیالی کوي.
تر دې دمه په خپرونه کې خلک د دې پلویان وو چې د پایوازۍ دود باید ترسره شي، ځکه خپلوي ټینګوي. خو ټولن پوز یول حق شمس په دې باور دی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی. لبلې خوا ځینې کورنۍ بیا په لګښتونو کې زیاتۍ هم کوي چې دا کار بیا ستونزې رامنځته کوي. خو که چیرې پایوازي ونه شي بیا ناوې ته پیغور او بدې خبرې کېږي. دا چې ولې له نوموړي څخه یې اورو.
په ټولنیز رسم او عنعناتو کې رواجونو کې راغلي مراسم دي چې تعریفېږي. په دې کې عنعناتو او رسومو هر یو لوري ته خپل وظایف ورکړي دي او ټولنه ترې تمه لري چې هر یو لوری خپل وظایف ترسره کړي. که څوک دغه وظیفه چې عرف او عنعنات یا رواجونه یې چاته ورکوي ترسره نه کړي، ټولنه یا همدغه عنعنات په خپله یو ډول د فشار لوري لري او د فشار وسایل لري چې په افرادو باندې فشار راوړي. دا په ټولنې د رواج زور دی. اصلا له وګړو غواړي چې دغه عنعناتو او رسومو ته وفادار پاتې سي. عرف او عنعنات هغه ټولنیز میراث دی چې په زور او په جبر منل غواړي او تطبیقول غواړي او انتقالیږي نور نسلونو ته. د دوه پاکله باندې که موږ خپل عقل کارو نو طبیعي ده چې ریښې د دغه عرف له منځه ځي. که څوک دغه رسم پر ځای نه کړي یا پایوازي ونه کړي، د ټولنې فشار دی. ټول اصلا عرف او عنعنات دي چې ټول مجبوروي چې ځواب ووایي یا مجبوروي چې دا عنعنات ترسره کړي. یعنی ترسره کول د ټولنې لخوا په جبر سره کیږي. په ډیرو ډیرو نورو مراسمو کې هم ځینې اړخونه قرباني کیږي. د پیسو د لګښت نه نیولې ډیر غیر ضروري او غیر معقول مصرف کیږي، تر دې چې وګړي په خاص خاص موقعیتونو کې خاص خاص کارونو ته هڅول کیږي چې باید ترسره کړي.
درمن دوستانو، په دې لاره چې مثبت دودونه واده وکړي او هغه څه چې خلکو ته ستونزې جوړوي ورو ورو له منځه لاړ شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
بدی خالو ناد مخشور ما تمی پزڑگی داغو ناگ دا کنا تمی پزڑگی داغو ناگ دا کنا تچرا تو آئی چی دا کنا تچرا تو آئی چی دا کنا